السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې. د هډوکو د ناروغیو په اړه پکې بحث شوې ده. کولای شئ تاسو تکرار ووري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان په لویدیځ کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې ایران 193 افغان زندانیان آزاد کړي او دوی ته سپارلې دي. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه شمیر افغانان د اسنادو درلودو نه درلودو له کبله د زاهدان په الغدیر زندان کې بندیان وو. په دې وروستیو کې په ایران کې میشتو افغان کډوالو شکایتونه کړي چې د ژوند او کار کړی پرې تنګه شوي او د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي. ایران په تیرو نهو میاشتو کې نږدې 300 افغان زندانیان آزاد او د افغانستان لوري ته سپارلې دي. د ایران له زندانه د افغان کډوالو د آزادېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي دا مهال څه باندې 8 میلیونه افغانان د کډوالۍ یا په کور دننه د بې ځایه کېدنې شپې ورځې تیروي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي د کډوالو له لویې او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانه خیستل شي. ملا محمد حسن اخوند د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویاندې ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه یا په خپلی ټویټر خپور کړی د نړیوالو غوښتي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان له هغې هېواده د څه باندې 1,00,000 بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړي او تر اوسه شاوخوا 4,80,000 افغانان اخراج شوي دي. ملا حسن اخوان غوښتنه کړې چې د کډوالو راستنول باید اجباري نه وي او په خبره یې دې موضوع ته باید له سیاسي او د شخصي ګټو له زاویې ونه کتل شي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې او په ګڼو ولایتونو کې افغان کډوال له کار کولو منع کړي دي. بلورته د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تر اوسه له پاکستانه راستنه کړل شوو 280,000 افغانانو سره مرسته کړې ده. دغه ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې دغه مرستو کې خوراکي توکي او نقدې پیسې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې ویلي یو شمیر هغه افغانان چې له پاکستانه اخراج شوي نه پوهیږي چې څه وکړي او له ساړي ژمي څخه د ژغورنې په پار چیرته پناه یوسي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان په افغانستان کې روغتیاي سکتور سره 6,900,000 ډالر مرسته کړې ده. د سازمان په یو خبره شوې خبر پانه کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انتانی ناروغیو ته ځانګړي کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. په داسې حال کې چې پر اسرائیل فشارونه په زیاتېدو دي چې په غزه کې اوربند وکړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آستن نن تل ابیب ته ځي. آستن چې منځني ختیځ ته خپل سفر پرون یکشنبه له کویت څخه پیل کړی، د دې سیمې د دوو نورو هیوادونو قطر او بحرین د سفر نیت هم لري. که څه هم تر اوسه څرګنده نه ده چې ښاغلی آستن به د منځني ختیځ د هیوادونو له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې وکړي، خو له اسرائیل څخه په غزه کې د اوربان غوښتنې ډېرې شوې دي. فرانسې، جرمني او بریتانیا له اسرائیلو څخه پرون وغوښتل چې اوربان ومني. د امریکا دفاع وزیر تر دې وړاندې پر اسرائیل د حماس سختدریزې ډلې له برید وروسته هم اسرائیل ته سفر کړی دی. آستن په غزه کې د ملکي وګړو پر مرګ ژوبلو انتقاد کړی دی. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن څخه وغوښتل چې پر اسرائیل د خپل نفوذ نه په استفادې پر غزه او لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو د حملو مخه ونیسي. دا خبره د ترکیې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې وکړه او زیاته کړه. فیدان بلینکن ته وویل وروسته له دې چې بشپړ اوربان ټینګ شو، اسرائیل باید د دوه هیوادونو د تشکیل پر حل لارې خبرو ته حاضر کړل شي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د ژمی او کنګلی لارو کوڅو کې د تګ راتګ پر مهال د هډوکو د ماتېدو یا د لاسونو او پښو د بې ځایه کېدو پیښې ډېریږي. د لاسونو او پښو د بې ځایه کېدو یا ماتېدو اساسي درملنه څنګه کیږي؟ له هغو کسانو سره چې لویږي او د پښو او لاسونو له درده کړیږي څنګه لومړنۍ مرسته کولی شو؟ د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو د هډوکو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د هډوکو د ناروغیو یا اورتوپیدي متخصص ډاکټر کریم الله هودخیل. تاسو اوریدونکي هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم: یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی 00420 300 1811. د واتس اپ دا شمیره بیا وایم 00420 300 1811. بل نړیواله شمیره دا چې تاسو ورته کولی شئ اړیکه ونیسئ 00420 1012 1501. په دې لچې اړیکه ونیسئ. له مخکې نه هم یو شمیر اوریدونکو پوښتنې واتس اپ شمیرې ته رالیږلي دي. په غږیزه بڼه موږ به دا پوښتنې هم له ډاکټر صاحب نه مطرح کوو. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، په دې هیله چې د پروګرام تر پایله موږ سره ښه وخت ولرئ. راځئ بحث له دې نه پیل کړو چې د هډوکو ناروغي څه ډول ناروغي ده، او د هډوکو کسر یا د هډوکو ماتېدل تر ډیره په کوم صورت کې رامنځته کیږي، آیا له ژمي سره هم کوم تړاو لري کنه؟ ځکه په ژمي کې هم چې موږ کوم راپورونه لرو، په روغتونونو کې د هغو ناروغانو شمیر ډیر وي چې په کنګل باندې یا په یخ باندې خوېدلي وي، لاس یا پښه مثلا ماته وي یا بې ځایه وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو شی باید وضاحت ورکم، جسمانوم ډاکټر خلیل الله اوتخیل، فکر کوم لږ اشتباه شو. په هر حال
و هیله کوم فکر کوم زموږ تاسو زموږ د میلمنو یو پروډوسر د حتمان تیر وطن هله تاسو ونه وبخه ډاکټر صاحب چې دغه نوم مو کده چې سم مو تر اوسه لا هم بحث نه دی پیل شوی. مننه ډاکټر صاحب خلیل الله اوتخیل صاحب، مهرباني
ډیر مننه. اصلا اډوکی چې دا کنه اډوکی په وجود کې یو سخت منظم نشته چې زموږ تاسو د وجود اسکلت جوړوي، او دغه د برکت موږ په عضلات سره کولای شو چې وګرځو، یو طرف را ټول کو، همداسې د سینې قفس ته کلا شو، د تنفس سیستم را ته جوړي. په هر حال موجود موږ تاسو د ماتېدلو د اډوکو ده. اډوکی که تعریف کوم، ماتېدل چې د عبارت د ماتېدلو یا تمادی د اډوکی د منځتلو راچې دی. یو قسمت د پیریوس نه شروع کیږي، کله کله داخل د مفصل ته ځي، کله بل پیریوس ته رسیږي. په هر حال ام په ډیرو وخت کې اډوکی ماتېږي، او لامل نه ډیر زیات دی. د لویدلو مسله ده، او په دې کې موږ تاسو باید بحث وکړو. زیاتره زموږ تاسو متاسفانه سپینګیری مشران او یا زنانه کله چې په یخک باندې لویږي یا کله په خټو کې لویږي، نو اکثره وخت کې دوی ترمن سره د هډوکو ماتېدل چې د ورانه هډوکي، همداسې د ساق هډوکي یا تیبیا هډوکي، ځینې وختو کې د لاس هډوکي، دای د ماتېدو سره مواجه کیږي دوی. او یوازینی کسان چې کله کله د غوسر مرسته کوي، نو د شاوخوا د محیط کسان دي، او اکثرا دغه مرستندوی کسان ډاکټر نه، عام خلکې. نو زموږ توصیه زیات د عام خلکو لپاره ده. طبي مسائل خو په داخل د روغتون کې دي. په هر حال که کله د یو چا سره مواجه کیږي چې دغه طرف یې مات شوی، د ماتېدلو حالت کې ناروغان اکثرا د غذای درد لري، سوی شکل، یعنی تغییر د شکل ورسره منځته راځي، پارسوب منسکر ازي، او کله موږ په هغه ماچوي ځای باندې بلاس وو کیکاګو، نو دا سبب د درد ده. په هر حال د عام خلکو لپاره بهترین د پیژندلو مسله دا ده چې هغه طرف چې وظیفه د لاس ورکړه، یا د ماتېدو د اډوکو، او یا د خلا یا بې ځای کېدلو د یو مفصل په صورت کې، نو په هغه صورت کې ناروغ د طرف نه استفاده نشي کولی، او دا محتاج کیږي چې نور کسانو سره مرسته وکړي. په اولوي طرف کې د لاس خواته، هر وخت کې چې لاس مات شي په هر قسمت کې، نو بهترینه او لنډه طریقه دا ده چې لاس غاړه کې واچول شي، او یا په یو میزابه یا سپلین چې موږ ورته وایو، په دې کې باید وتړل شي او طرف نه استفاده ونه شي. په لاندینی طرف ته یا سپلی طرف کې هم اکثرا موږ باید کوشش وکړو چې د یو کومکي وسیلې په وسیله سره دا طرف به حرکت کو، که یو تخته زموږ په اختیار کې وي یا لرګی وي، د ټوټې باید نرم یې هغه کو چې طرف د مریض په احتیاط سره په بنداژونو یا هر هغه څه چې زموږ په اختیار کې وي، هر نوع ټوټه چې په لاس کې مو وي باید طرف وتړل شي چې دا به حرکت شي. که به هیڅ شی پیدا نه شو کړی، نو د دواړو خپو تړل ډېره ښه طریقه ده چې طرف حرکتونه کوي، او ډېر په احتیاط سره باید ناروغ موږ روغتون ته انتقال کړو. او یو شې همیشه باید زمون خلک په یاد ولري چې امبولانس نه باید استفاده وکړي، یعنی پولیسو او امبولانس مرسته پکې شرط.
و په هغه صورت کې چې کدی تر ډیره په خارونو کې ژوند کوي، شاید په کلیوالي سیمه کې امبولانس یو څه مشکل وي، اوریدونکو که تاسو چیرته په خار کې ژوند کوي او خدای مکړه تاسو یا د کورنۍ غړو ته مو د هډوکو تکلیف پیدا سول وي، د خدای مکړه وجود برخې مو یا عضلې مو مات شوي، نو له امبولانس نه استفاده وکړي. څنګه چې ډاکټر صاحب هم توصیه وکړه، کوربدان ډاکټر صاحب دغه د ماتېدو موضوع ته کراسو، د لاسونو هډوکي نظر د وجود نور برخو ته ډیر ماتيږي، په دې به خبري وکړو. راځي د غیب اوریدونکو به منتظر نه پریږدو ډاکټر صاحب د خبرونه د اوریدونکو لپاره د چدای راوخلو د باتمن پښتنه لري، بیا به دغه زموږ پښتنه هم داسې سره مخته ځوابو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو نه اوري، د هډوکو ناروغي ته دا پروګرام ځانګړی شوی.
سلام علیکم، یو سلام ڈاکٹر صاحب محترم تا، یو سلام متا تا ورجان، یو سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته، افغان د ننګرهار نه.
ښه، افغان صاحب ننګرهار نه ستړی مشی تا اتمند زموږه موضوع اوریدلې ده، څه وایي په دې ارتباط باندې ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرې؟ مهرباني
ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه لرم. ډاکټر صاحب محترم، دغه یو خپه مې په پچکاری کې میب شوی دی او دا بل خپه مې جوړ دی، دا بل ورځو غورځېدلم، دا اوس پلستر کړی مې و، پلستر مې تېنه لرې کړه، چونه یې ورته وایي ګچ، هغه اوس چې بعد ټیم کې ډېر په دې جمعې چې شي یخ شي بیخي، دا اوس کمپله کې مې تو کړی دی تر دوه بجې د شپې پورې، دا نه ګرمېږي په آسانی باندې. نو مال ډاکټر صاحب محترم نه مونږ ته دې نظر چې دا څه شی وخورم او څه شی دې سره وکړم چې دا دومره مې په عذاب نه کې. یخېږي ډېر ډېر سخت یخېږي، ته وایي چې پکې واوره یخې دی، نو همدا اوس د کمپله کې مدا خپه مې پوښم داسې یخ دی،
پښه دې له بیډۍ سره ماته ده، خدای مکړه پاس زنګانې سره، دلته د پښې کوم ځای مو ماته؟
دا ګونډې نه لاندې غورځېدلی او ما ګونډې نه لاندې ماتو پوش تقریبا یو څو موده مخکې. اوس چې هوا یخه شي، دا بیا هوا چې یخه شي دا همداسې ډېر سخت یخی نیسي، یخی نیسي، ته وایي چې یخ کونده دې پکې ایښی دی.
ښه ښه، او درد هم ورسره کوي؟
درد نه معلوم،
درد هم کوي یوازې؟
او خود درد کوي، درد خو خود کوي، چې یخ شي درد کوي، او چې ګرم یې هیڅ خبر هم نه یې، زه هم چې جوړ دی، او چې یخ شي بیا ډېر سخت درد کوي.
او په ګرځېدای شي عادي حالت کې ګرځېدا را ګرځېدا کولای شي؟ په دې بخیزه کابل په خو مو ویل چې لمخ کې نه لاس ورته.
او هغه وچا دی، هغه وچا دی،
مایوب شوی ده په اغلب گمان سره چې ته به پولیو باندې اخته شوی. د پولیو ناروغان معمولا هغه کسان چې د پولیو واکسین ونه کی، یو طرف فلج سره مواجه کیږي یا یو خپیزې پکیږي. په هر حال دلایل ډیر کېدای شي، خو د دې بل خپې د دردونو نه تا وویل چې دا په خامته شوی و او اوس چې کله سړه شي نو درد کوي. واقعا یو تعداد کسانو چې پخوا کې کسر تیر کړی وي یا یو تراوما یې لیدلی وي، دا کسر یا د هډوکي ماتېدل په تنهایی سره نه وي. کله چې هډوکی ماتېږي، د هډوکو څوکې اکثرا تیری وي، د هر حادثې نه که یو سړی د بام لویږي، د ونې نه رالویږي یا یې موټر وهي، نو یو قوه چې پې راځي، په هغه صورت کې د هډوکي چې کله ماتېږي اکثرا دا عضلات هم د ځان سره چیری کوي. نو عضلات مایچي او په ځینو حالاتو کې حتی د وجود پوټکی هم هغه کېږي چې بیا هغې ته موږ واسکسونه وایو. نو په دغه صورت کې چې نور ساحه هم تخریبیږي او بیا ته وایي چې ډېر پخوا وخت ده، خو وخت تعین نه کړي چې څو میاشتې د مخه واقع ده. په هر حال هر څومره وخت چې یقین لرم چې اوس یې دوباره جوش کړی ده، او هغه اقسام رخوا یا عضلات یا انسا چې کله کله ورید و شریان حتی عصب هم قطع کېدی شي یا صدمه لیدلی شي، نو هغه که ته فیزیوتراپي ورته ورکې، یعنی مساج ورته ورکې او سپورت وکړې، اکثرا دا مشکل ستا رفع کېږي. او د بلې خوا نه کوشش کو ورور جانه ګرمې وساتې، او د خوړو دې وویلې هر هغه څه چې ستا په وس کې آزاد یې خوره، خصوصا د کلسیم لرونکي مواد لکه هګۍ، شیدې، مستې، کورت، شیر چې په اختیار کې وي، د میوه نه هم استفاده کولای شي. نو همیشه موږ چاته د سیوډیر جګ رژیم نه توصیه کوو چې هغه ډېر قیمتي وي. هر هغه څه چې ستا په اختیار کې بې درېغه په جرأت سره د غونه استفاده کوه، انشاءالله تعالی چې ته به ښه اوسې. فقط لږه توده ساته. السلام علیکم.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
ډېره مننه صاحب، زه تاسې ته او ډاکټر صاحب ته تاسې پروډوسر ټول اوریدونکي همکارانو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟ او تاسو د اډوکو د ناروغیو په اړه باندې کومه پوښتنه لرئ یا که خپل خدای مکړه زوریږي د داسې ناروغیو مهرباني؟
او صاحب، زه پنجاب نه یم، زدران یم، کدلی زدران یم صاحب. ما دا پوښتنه ده چې وس یو میاشت تقریبا وو ورځې وشوې یا اته ورځې وشوې، ما یو د پنځه نیمې کلې بچه آیدای، هغه موټر سیکل و، یو د یو لنګای بالکل مات شو، کیڼ لنګای مات شو. او چې مات شو په دغه کې ډاکټر په لستر ولګو، او وس چې کله یو میاشت پوره شو بیا دا په لستر راسه کده و چې دا جوړ دی اکتی سره د بچای اوس چیدر چیده خو څنګه په چای دوری کې پکای روغه ده، شنا سرام نه دو پکای جوړ روغه ده، دای دغه ست کیږي په څکولې کې دای د دارا د د په زړه او په دماغ کې هغه یې را موجود دو. یمو په څه نه دادو چې کله یې زر په پکې خپل روان نشي څه نقصان خبنه لري چې موږ بیا ډاکټر ته وخایي.
ف ډاکټر صاحب، تاسو له زدران رور نه کومه پوښتنه لري؟
یو د ماشوم دې څو کلو ده؟ علاوه کې دې چې تاسو مخکې
د پنځنی مکالې دای صاحب، پنځنی مکالې و دې میاشتې پاستای
ناروغي څنګه پیدا شو په اوله کې؟ ورته
ناروغي دا څه پیدا شو چې کور په دروازه کې راوغای، موټر سیکل اکسیډنټ وشو، د دلنګای مات شو.
او د خی په خاج یا چپ په خا لنګي یا دواړه خواته کوم ځای مات شو؟ یو
چاپ اپ کا مت شوی و دواله تر په چاپ چاپ لنګای بالکل مت شوی و صاحب.
او اوس مشکل دې څه ده؟
اوس مشکل دا ده چې موږ ډاکټر ته ولای و په لستر کلای و، ډاکټر و چې اوس په کاټ باندې دای زیرا دی د دغه بچی په زړه کې په دماغ کې هیرا دی، اوس دای په کې باندې ندرینی دغه سلام دې کیږي دای دریږي نه دی دارا په کاټ کړي یا په دوله کړي دای په کال باندې نلګیو ډاکټر د تاو چې تب کال غوا کما کما زاورا زا
اورورا جمعاني څومره وخت شو د ماتي زلون او تر اوسه پورې تا ویل چې پلاسترم شوې نه کورونه شوې وخت څومره پېتی شوې
چې خلاص کلای دا یال ته شون شپه وته لیو یو میا شو وته لیو چې خلاص کلای دا وی چې ووره زو وته یو میا شو ووره زه اتوره زو وته ډاکټر صاحب.
خیر وسی، اکثرا د ماشومانو کې چې کله د لنګي یا ورانه اډوکې ماتیږي نو دا چې په نورمال حالت کې جوش کوي یو نیمه میاشت وخت در برنیسي، او پنځه کلان دا بیا معمولا کله کله د یوې میاشتې وروسته هم کلوس موږ ورته وایي یا جوش نیوله په هغه ځای کې منځته راځي. نو ډاکټر صاحب چې ورته ویل دي چې ودی ګرځي واقعا حرکت ورته ورکه وی ګرځوه، او کدی بیا ډیر ویریږي کله چې په کور کې دی پروت وي نو هغه اول د روغې خپې نه شروع کړه بیا ناروغې ته شه د خپې پی راټولوي وګزوي راټولوي وګزوي او لګ لګ ماساژ ورته ورکړي چې موږ فیزیوتراپي وایي دغه خبرې ته، او بیا ورسره کومک کوي د لاسونو نیونی سی وی ګرځوي په کور کې. یقینا چې یو تیر ماشومان ویریږي او هغه ما تخپه زمکه ته نور وړي، نو تاسو تشویق کی په کرا کرا باندې چې د پخ په زمکه ولاګي. خو چې کله یو نیمه میاش پوره شو بیا پوره د وزن اچولو موږ ورته اجازه ورکو، خو بدای چې بیا د یو ډاکټر سره مشوره وکړي یو عکس واخلي په هغه حالات کې چې چرک موجود نه وي وضعیت ډېر ښه شوی د یو میاشتو او ورځې ولې یا لس ورځې دا ورته کفایت کوي. نو بعد دې ګرځوه ډاډه انشاءالله مشکل به نه وي ورته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. مخکې دې چې نور اوریدونکو ته نوبت ورکړو، ډاکټر صاحب دغه یو پوښتنه به ځواب کړو. مخکې ما وویل چې ولی تر ډیره د انسانانو لاسونه مثلا د ماتېدو له خطر سره مخامخېږي. هډوکي ډیر حساس دي د لاسونو، او کنه په لاسونو باندې ډیر کار کېږي. کله چې انسان لویږي نو ټول فشار په لاسونو باندې راځي. که څه هم د نورو عضلاتو ماتېدل هم شته، مثلا د پښو، د زنګنو، خدای مکړه د ملا، اما لاسونو ډیر عام ده. دلته موږ چې په دې اروپا کې موږ د اکثر ماشومانو لاسونه مثلا چې دوی مستۍ کوي، تفریح کوي، په غاړو کې پراتی لاسونه یې ماتېږي. لامل څه دی ډاکټر صاحب چې د لاسونو د ماتېدو پیښې نظر د وجود یا د عضلاتو نورو برخو ته ډېرې راپور کېږي؟
سمه ده، موږ او تاسې همیشه که مشران یو او یا ماشومان وي، کله چې دوی فعالیت کوي زیات د لاسونو نه استفاده کوي، خصوصا د سپورت په وخت کې که دوی منډې وهي، بایسکل ځغلولو کې یا پیاده حالاتو کې، او کله چې دوی د لوېدلو سره مواجه کېږي نو اولین شی چې د ځمکې ته ورسېږي، خو حالات یې فرق کوي نسبت د همغه میخانیکیت د لوېدلو سره، اکثر حالات کې لاسونه ډېر ځمکې ته رسېږي. هر سړی کوشش کوي یا طبیعتا د وجود هم همدغسې عیار شوی ده چې د لوېدلو په مقابل کې مدافعه وکړي، یعنی خپل توازن دوباره حفظ کړی شي. نو لاسونه اول ځمکې ته رسېږي او ډېر قوه پرې راځي، نو د ماتېدو سره په دې خاطر لاسونه ډېر مواجه کېږي. د کار په ساحه کې ماشینري سره هم اکثرا لاسونه ډېر مواجه کېږي، قوه پرې راځي. یا یو تیره کسان چې ساختماني چارو کې کار کوي، هغوی هم د لاس نه ډېره استفاده کوي. یا بایسکل ځغلولو کې چې لوېږي، نو اول مدافعه د وجود یعنی په اصطلاح توازن وزن نیولو ته هماغه لاس ده. د جنگ په وخت کې که فزیکي جنگ وي، مخامخ دوه تنه سره جنگ کوي، نو په هغه حالت کې هم لاس ډیر حالت ده، یا د تعرض په حالت کې او یا د مدافع حالت کې. نو همدې په خاطر لاس د ماتېدو سره ډیر مواجه کېږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسې، خیر اوسې. راځي لږ ذره اوریدونکو ته د معلومات هم ورکړو، که زه هم تاسو مخکې ډاکټر صاحب هغه سلسله تشریح کړه چې که چیرته د یو چا خدای مکړه هډوکي ماتېږي یا کسر ګوري، نو عام کسان ورسره څه مرسته کولی شي؟ راځي لږ ذره په همدې موضوع تم شو. کلینیکونو ته یا ډاکټر صاحبانو ته د خلکو تګ یا د خلکو د تګ لیوالتیا یو څه کمه ده په کلیوالي سیمو کې. تر ډیره دوی کوشش کوي چې هغه کلیوالي طبابت یا موږ او تاسو ورته شکسته بند وایي، هغه ته مراجعه کوي. په کوم ډول حالاتو کې ډاکټر صاحب اړینه ده چې ناروغان د هډوکي متخصص ته ورشي، د هغه عضلې عکس واخلي چې مثلا یا ماته سوی یا بې ځایه شوې ده، او په کوم ډول صورت کې مثلا بیا اړتیا نشته چې ډاکټر ته ورشي، دغه د دردونو کچه معلومولی شو چې کومه کچه باندې دردونه د اندېښنې وړ دي او په کومه کچه د اندېښنې وړ نه دي؟
سمه ده، اصلا د ماتېدل خو حالات فرق کوي. هډوکي عموما دوه پارچې شي، نو اکثرا هغه طرف خپله وظیفه د لاسه ورکوي، یا په ځینو حالاتو کې چې د تقسیمات ما ونه کړو لپاره دی چې عام خلکو سره مواجه یو، عمومي خبرې موږ راوکړي. ځینې وخت داسې هم کېږي چې امپکټینګ میسیکور ته، یا د هډوکه یو په بل کې ورننه وځي، یا مارش فرکچر چې ورته وایي پنګنیسي کې، یعنی ډېر قوه پرې راشي، هډوکه یو په بل کې ورننه وځي، مات ده ولیکن سوی شکل نه راځي، یعنی ظاهرا حتی اکثر کولی شي پیوم ګرځي، حرکت هم ورکي. یا یو چې د کسرونه دي چې خطي کسرونه دي، ظاهري شکل جوړ ده خو یو خط پکې راغلی ده، هغه هډوکی مات شوی ده. په هر حال عموما په کلو کې د خلکو ترمنځ هر ماشوم یا هر مشر سړی چې وي، کله چې د یو طرف د لاسو یا خپو یا د ملا د دردونو نه دوی شکایت وکړي، خاصتا آنی دردونه چې هغه د لوېدلو له وجې نه وي یا د قوې د راتګ د وجې نه وي، نو په هغه صورت کې دوی باید د کسر خواته فکر وکړي او د معالج ډاکټر سره دوی په تماس کې شي. خاصتا هغه کسانو کې چې هغوی د طرف وظیفه د لاسه ورکړي او طرف یې دردناک وي، او کله چې موږ بعض وخت کې لاس پی وهو پارسوب ولري په هغه ساحه کې، او زمون کې د کسر ځای که موږ هغه حساس وي، یعنی هغه ځای نه مریض ډېر ناراضه کېږي، نو په هغه صورت کې دی دا میندې یا د کلو مشران، د کورو مشران ناروغان خپل یو متخصص ډاکټر ته یوسي. چې په تاسف سره په ځینو ځایونو کې خلک مخکې له دینه چې ډاکټر یا کلینیک ته مراجعه وکړي شکسته بندانو ته ځي، د ډاکټر یو عمر ته تربیه کیږي اناټومی یا ساختمان د اډوکې لستوي او کار به کوي. خو شکستبان په کلو کې په ټول عمر کې شاید یو څو نفر لاسونه تړلي یو رقمې تړي لرګي ورته کړي او په ځینو حالاتو کې ډېر کلک تړي چې هغه د اروا یا رګونو کې جریان د وینې مختل کوي او طرف لمنځ ځي، چې متاسفانه شاید ډېر وخت کې دي چې د یو ماشوم یا حتی د مشرانو یو طرف بیخي لمنځه تللی وي، جریان د وینې پکې نه وي او بیخي توروالي ته تللی وي، چې په هغه صورت کې بیا تداوي نو ځینو حالاتو کې د قطع کېدلو ده. په هر صورت کې یو دغه نورمال کسانو کې د ماتېدو حالت ده چې هغوی یا د سپورت کسانی یا روغ کسانی په لاره ځي، یا یو چیز کسانو کې چې هغه مشرانی بیا هغه کې د اډوکو رستېدل یا اوستیپوروزس مسله ډېره مطرح وي او هغه په لږ قوې سره د هغو اډوکې ماتېدای شي، خاصتا په یو تعداد میندو کې ښځو کې چې هغوی په اصطلاح دا د مینوپوز دوره هغې ته داخلیږي، نو په هغه صورت کې هغوی بیا په لږ قوې سره یې اډوکې ماتېدلی شي او محتاج دی کېږي چې ډاکټر ته لاړ شي او خپله خاصه تداوي هم لري چې باید هغوی تداوي هم وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه. سلامات اوسئ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفا عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وسلې ما په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ورځو بل اوریدونکو استودیو سره وصل د استری مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادی رادیو ناوري.
او پس ډیر مودې سره مشه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
او ډیر مننه پښتون صاحب، تاسو هم ستړي مشه، مهرباني وکړئ تاسو څه ویل لري؟ قاری صاحب پښتون حتمن تاسو هم دغه تجربه کړی چې په کلیو باندو کې دغه د لاسونو د بځای کېدو پیښې یا هم د لاسونو د پښو خدای مقدمه ماتېدو پیښې تر ډیره اول شکستبان ته راجع کیږي، سره له دې چې ډاکټر صاحب وایي چې باید متخصص ډاکټر ته مراجعه وسي، ځکه د هډوکو ماتېدل خو حیاتی موضوع ده.
وا صاحب دا غاور زموږ له تجربه کړ زموږ خوړیو د زموږ کوچانو په مزه کې باندې داوه پرمینو باندې کوچانو باندې خو پرمینو باندې نو پر دامینو باندې داوه د مالو سره ورغلی و باندې نو هغه سوال سره پر راغلی و او بیچاره و هلی په لرګي باندې کوچان د خلرګي دی صاحب نو بارے په لرګي باندې ولې د پښې و ټولې ماته بیا دوی غوښه چې کسبان ته مارتولیا وسره خبرې تللی چې کسبان دي خپل پر ځای باندې خدای دې خیر ورکړي نغه دی خپل پینځه شانه کي مصطفی شه ډاکټر ته بوزنه بیا موږ ډاکټر ته بوته هغه عکس واخسته ول د پښې وته لای ماته او لا شم ضربه خوري درجه دی بیا لاس په غاړه کړو چې فزې نه کښلو وس الحمدلله په خپل شکه دوه ان شاء الله نو دا ته دې موږ ډیر اصلي کړی دي مخکې په خاطر دا دوکان به ځای کېدل یا به دوکان ما کېدل یا به سړی ته دا بیل ما کېدو دا دوکې در پیدا کېدی اباس دا شکسبندانو باندې د اختر ورځو صاحب هغه به لاسونو پښې به سم دم په می موجی پوری یا پلرګی پوری جنو وترلې باندې کښولنو بارچ پرا انسان باندې کما شر کړی دی که قیامت کړی دی مجبور غیرتمن به هم شول بیا غیرت خو نه دی خېړل په خاطر دی چې مجبور نو هغه لاس جنو وترلې پښې به جنو وترلې باندې کښول دغه خپل په زور نو دا خبرې وسمستا کمی دی ولیکن الحمدلله اوس کمی شوی دی رب سم موضوع ته دا ډاکټر څه پوښتنه دا ده چې دلته زموږ اوس خدای یخني چې ډیر شي دا دوکو دردم پیدا کی یا پرزن هغه ما چې دوه بیا ځای کې ده یا مخکې ما سوي بیا ځای سوي اوس دا پیدا کی دا یخني چې ډیر شي ته جوړ ځان کې وشو مرز راغلی دی دا یخني چې راشي دا یخني ساس کال کې راغلی دی خلکو ته دا دوکو دردم پیدا شوی دی او دلته موږ سره خپل یو مېرمن شاشره ده خانوم ده خو موږ څه خور نو دا دا دوکو نه پوهېږم چې دې درون شی پورته کړی که څنګه دی ډاکټر هلته ورته ویلي وو چې اډوکې ضربه لیدلې ده دا چې ولاړه شي دا زنګونې ټک وکړي چې کښېنې بېرته ټک وکړي بېرته پر ځای شي بیا چې ولاړه شي بېرته ټک وکړي نو اوس چې دغه یخنۍ پیدا شوې ده دغه دغه درد اډوکه هم جر سوی دی او پښتنه مي ډاکټر څخه او عمومي پښتنه داده چې اغه شذ چې د شذ خبره به درته وکم دغه شذ چې په کوچنوالي ودیږي یا پرد اولادونه ډیر راوړي ودغه ته د اډوکو درد هم پیدا کېدلی شي دغه ډیر اولادونه راوړل د اډوکو پر درد باندې څومره تاثیر کولای څومره موزیر تمامېدای شي او هغه خلک چې کوچنیان دي یا پرد په غرض پغښین کې دي اغه اغه څومره د اډوکو د ماتېدو مقاومت لري بیا کې اډوکې ماتې په شین پورې اړه لري کنه لري په سونو عمر کې جوړیږي بیا
کور ودان پښتون صاحب ډیر مننه سلامات او خیر وسه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د پښتون صاحب پښتنې جواب کړئ بیا به نور اوریدونکو ته نوبت ورکړو
قدرمن پښتون صاحب ته بزن سلام وایم بل بخښونه کې د پښتنو وکول یو ویل چې دا زنګون کله کله ټک کوي او د یو زنانه کیسې وکړل چې ټک کوي بیا په ځای کې یو عام تور ځینې کسان د بندونو د ټکهاري نه خصوصا د زنګانه بند د غږ نه شکایت کوي چې په اکثره مواردو کې دا زیات د تشویش وړ نه وي سمه ده چې خلک باید هیڅ ورته تشویش ونه کړي او پریشان نشي دې حالاتونو اما په ځینو حالاتو کې چې بیا یو بند بې ځایه کېږي چې موږ خله ورته وایي انګلیسي کې ډیسټریکیشن بولي نو په هغه صورت کې بیا هغه طرف خپل وظیفه د لاسه ورکوي هغه بیل بیل حالات لري یو تیر کسان چې په خپل لاس باندې یا دوباره هغه ځای په ځای کوي او بیا وظیفه ترلاسه کوي چې په ځینو کسانو کې بیا زر زر خله کېږي ځینو حالاتو کې داوند یو ورچ خلش بیا تر شو ډاکټر په ځای کې په هر صورت یو د خلې مسله ده او بل خبره چې قریشه پښتون پښتنه وکړه په کوچنیوالي کې د ودونو مسله ده اصلا د صغیرو انجونو ودول په هیڅ صورت کې جواز نه لري شریعت هم موږ ته څه جواز نه لره کړی د شریعت حدود د تبابت د حدودونه هیڅ فرق نه کوي نو به تر دا چې په کبیر انجل کې واده شي په هر حال دا ډیر ستونزې راولای په هغه صورت کې چې کوچنی جلکی واده شي او د زیات اولادونو راوړلو کې قریشه پښتون پښتنه وکړه چې او ته د خځې زیات اولادونه راوړي په هر حال د انسانانو ساختمان څنګه یو تر بل پورې فرق کوي یو تر کسان لږ اولادونه راوړي بعضی ډیر راوړلی شي خو په هر حالت کې دوی باید د یو نسې ولادي متخصص یا ډاکټر سره دوی همیشه مشوره وکړي او یا کلینیکونو ته مراجعه وکړي که وقفه ورته ورکړي بهترین کار ده چې یو کال دوه کال درې کال وخت ورته ورکړي او په هر صورت کې که بیا زر زر اولادونه راوړي نو بیا هم مشوره شرط ده نو خوراکي مواد باید ورته وچی کلسیم لرونکي مواد همداسې ویټامینونه باید وجود ته ورسیږي چې وجود یې آماده اوسي کسانو کې چې عمر زیات وي او هغوی ولادت کې زیات زیات بیا اکثرا دوی د هډوکو د اوستیوپوروزس یا هډوکو رستېدلو سره زیات مواجه کېږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب دلته یو شمېر اوریدونکو له مخکې نه په واتس اپ باندې خپل پوښتنې را ته ثبت کړي دي دا پوښتنې به سره واورو هیله د تاسو یاداشت کړئ او بیا ورته ځوابونه ورکړئ
السلام علیکم یودین صاحب محترم تا ته د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته یودین صاحب محترم زما لاس مات شوی و نو لومړی زه چې کوم دی د خپلې ساحې یو شکسته بند وغې در لاړم هغې راته په اسمان کو زوې تړل راته بیا چې کور ته خپل خپلوانو ته چې صحت عامې ته لاړ شه صحت عامې ته چې لاړم هغې راته چې کوم دی جوړ جوړ کړی نه و حوال خو هغې سره مطلب دی چې په اسانۍ سره ارتباط نه نیول کېدل چې بیا م ورسره نیول شول نو بیا چې هغې راته جوړ کړ هغې کو نو درې میاشتې راته هغې ګچ کې اچولی وه درې میاشتې را همداسې جمع وه درې میاشتې راته ګچ کې اچولی او د چې کله مې د ګچ نه خلاص کړو ایکسرې نه ویستلې ایکسرې نه مې ګچ کې ایستلې وو چې صحیح ده صحیح ده هغه چې کله خلاص کړو نو بیا مې لاس کوو یعنی د سرقت کېدلو نه چې کوو نو بیا راغې ته چې مطلب دا صحیح ده بیا چې زمونږ ساحې ته لاړه مالته یو شي کسه بند واغېسته چې کېناست نو هغې له چوس پړل وایي چې دا خو چې کوم دی خراب جوړ شوی دا خو دغه بیا روانه هغې مات کړو هغې بیا ډېر وخت راته تړلی او پاسمان کړی وو اوس مې ډاکټر صاحب سره غوښتنه دا ده چې زما دا لاس اوس هم لږ داسې کوږ غوندې ده ډېر نه ده خو لږ برابر کوږ ده او د جمعې په رارسېدو سره چې کوم ده دا سلی چې شروع شوي دي ډېر وچ درد کوي ډېر درد کوي نو دې لپاره څه وکړم مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا مول اوس چې دی دا د خیر سره مونږ شوی دی یو ځل اوس بېځا جوړ دی او کوږ جوړ دی یو درد ډیر درد کو خیره.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، له موسات له مروغ جون لر. ډاکټر صاحب د پکتیکا اوسیدونکو يم، د یو پخه د کوم جوړ سي لري، د 15 کال کیږي چې درد کوي، پارسوب کوي او درد کوي. چې کله بادجن شي وخورم، غوښه، لوبیا، دال، وریجی، مستې، هګۍ، ټماټر، بادام، چارمغز، دا شیان چې وخورم پخه مې ډېر زیات پارسوب کوي او درد یې هم زیات. او چې کله پرهیز کوم، بیا مې درد په سلو کې 50% حرام وي او 50% وي. په لټېدا او په کېناستا کې هم تکلیف وي راته. ډېر دوایانې مې وکړې، د هډوکي د غوړ د کموالي، د کلشمو د کموالي، د زخم د پاره، دا مې ډېر ډېر دوایانې ډېرو ډاکټرانو ته ولاړم، فایده یې نه راته وکړه. نو چې کله دوایي خورم درد مې حرام وي خو له منځه نه ځي، هسې معدې کمزوري وي. خو چې کله دوایي پرېږدم بیا درد زیات سي.
ډیره ډیره مننه اوریدونکو چې دغه پیغامونه مو پرېښي وو، او ډاکټر صاحب هم په حوصله سره واورېدل. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دغه اوریدونکو ته تاسو ځوابونه ورکړئ، ځکه اوریدونکي ماشاءالله ډیر لرو، هڅه به وکړو چې تر خپلې وسې پورې ډیر اوریدونکو ته ځوابونه ورکړو. مهرباني ډاکټر صاحب.
سمه ده. یو شي زه باید وضاحت ورکړم، د مخه زموږ تاسو په سلسله د ویلو کې ماتېدلو د عضلې کلمه راغله. عضله یا مسل نرم شی ده، هغه ماتېږي نه، او په ځینو حالاتو کې کېدای شي مات شي. په هر حال د دې دوه ورونو چې اوله وویلې چې لاس مې مات شوی و، شکستبن ته لاړم او بیا سیاتانې ته لاړم، آخر کې خبره دې ته ورسېده چې وایي لاس مې کوږ ده او صحیح نه ده او درد کوي. دومی ورور هم د کوګوالي او د درد نه شکایت وکړو. ادرین پکتیکا والا ته بیا بل جواب ورکم. نو په هغه حالاتو کې چې لاس کوګ راغلی وي، که کوګوالی ډیر زیات وي، په څو دلیله موږ هغه دوباره عملیات وکړو. اولین شی خو چې معنی د وظیفې وشي، یعنی خپل وظیفه درسته اجرا نشي کوي، نو په هغه صورت کې موږ مجبوره کیږو چې دوباره یا مات کړو یا عملیات کړو او اصلاح یې کړو. او په ځینو حالاتو کې چې معنی د وظیفې نشي، بیا ضرورت نشته چې سړی دوباره هغه جوړه کړي. او یو تر کسان یا سپورت کوي یا د وجاهات د ظاهري ښکلا په خاطر هغوی نه غواړي چې کوګوالی وي، نو سموي په هغه حالت کې باید اصلاح شي، چې اکثرا د جراحي د عملیات په وسیله سره په ډېر ساده شکل سره په د هر روغتون د اورتوپیدي کې دا اصلاح کیږي او دا کوم سختي نه لري. په هر حال ټول لاسونه یا خپې چې کاږي وي یا نه وي، او دا یو ځل مات شوي او بیا د سړې هوا سره مواجه شي، نو په هغه صورت کې درد کوي. چې زما د دوی ورونو نه خواهش دا ده چې همیشه فزیکي حرکات سره وکړي، یعنی سپورت وکړي، هغه طرف کې کاږي چې موږ مساج ورته وایو کنه، او طرف نه ښه استفاده وکړي او تودې وساتي، نو اکثره به انشاءالله تعالی چې دوی دردونه ورک شي. او که بیا سره دغې دردونه زیات وو، نو بهتره چې یو متخصص ډاکټر سره دوی ته نږدې وګوري او خپل معاینات وکړي. یو لور د پکتیکا نه پوښتنه کړې وه چې د ما پخه وو ماته شوې وه، پارسوب زیاتېږي او کمیږي، او د دوا چې کله خورم د دوا سره ښه یم او دوا چې پرېږدم نو بیا دردونه کوي. دی ورور نه مهم هیله ده چې دا یو متخصص ډاکټر سره په تماس کې شي، معاینات ورته تکمیل کړي. پارسوب هم خپل دلایل لري چې یو تعداد مربوط د اورتوپیدي د متخصصینو پورې کېږي، ځینې بیا د جراحي د اویې متخصصینو پورې کېږي، چې یعنې رګونو کې څه مشکلات شاید ولري چې سبب د پارسوب کېږي. د داخلي ځینو ناروغیو کې هم یو طرف یا دواړه طرف ته پارسوب پیدا کولی شي، یعنی ځینې انت مکروبي ناروغیو کې هم کېدلی شي طرف پارسوب پیدا کړي. په هر حال بیا ضرور ده چې هغه ډاکټر وګوري، معاینه یې کړي، فزیکي معاینات ورته وکړي، او که ضرورت وي اکسرې او یا نور معاینات چې اوس ښه پریمانه شته دي، مالای د سیټي سکان دا تقریبا په هر ځای کې پیدا کېږي، د دې معاینات په وسیله سره ناروغ په ډېر اسانۍ سره تشخیص کیږي او لازمه تداوی یې باید وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. په دې لړ کې د غوړیدونکو خپل پښتنې ځوابونه تر لاسه کړي وي، او همدغه سپارښتنې چې تاسو ورته وکړي په همدې باندې عملو کې. کور ودان بل اوریدونکو بر واخلو، واتس اپ نو وصل دې ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام لا ازادي رادیو اوري.
السلام علیکم سید جوړ په خیره
و ډیر مننه کوم زاینه مو اړیکه نیولې او تاسو د هډوکو د ناروغي په اړه باندې کوم پوښتنه لرئ مهرباني
پوښتنه خو د ډاکټر صاحب محترم څخه ده چې زه دوه درې کاله مخکې موټر سایکل وغورځولم بیا تقریبا د ملا په تیر کې مې یو څه خبره پیدا شوه نو بیا پاکستان دې ځایو ته ولاړم عادته مې تقریبا ډېر دوایانې وکړې خو هغه دوا چې کله خورم بیا ښه یم او چې نه خورم بیا داسې ستونې ستا یعنې د ملا په تیر باندې نسم پرېوتی چې پرېوځم سړی ډېر فضابېږي او درد کوي
نو دغه د ملا تیر مو کسر کړی و مات شوی و او که نه یوازې درد او تکلیف ورته پیدا شوی و له حادثې یا له ټکر نه وروسته
یا ضربه یې خوړلې وه تقریبا درد داسې کله کله به بی حسه سو یو مخ به سړی نه پوهېدی مثال د لاندې خوا د نامه لاندې خوا د ځای باندې ګرسره یو څه وخت زه پوهېدم لا نه بیا وروسته چې پاکستان کراچۍ کې مې یوه دوا وکړه بیا بېرته یو څه سم شو
ښه مننه تاسو منتظر اوسئ چې ډاکټر صاحب تاسو سره خبرې وکړي ممکن ډاکټر صاحب هم پوښتنې ولري ډاکټر صاحب مهرباني د ورور نه څه پوښتنه لرئ چې بیا پوښتنه ورته ځواب کړی سئ مننه
ورور جان ډاکټر معاینات خو دې کړي وو د ملا ایکس رې اخیستل ایم آر آی کله کله سی ټي سکان وایي داسې معاینات څه کړي وو کنه پاکستان کې
و هلته خو عکسونه یې واخیست وایي دا د دواړو کو تر مابین یو ځای ویل وایي غوښه راغلې بیا ویل وایي هغه غوښه نه ده د دواړو کې سره ازاد شوي دي
د عملیاتو چا درته نه وویلي د عملیات کولو خو به چا درته ویلي نه وي کوم ډاکټر خو نه دي ویلي چې عملیات
یا د عملیات د عملیات غږ یې نه ده کړی وایي دا په دوا سره سمېږي خو هغه چې دوا خورم سمې چې دوا نه خورم بیا سړی یو څه په تکلیف وي کنه هغه مرمیم داسې کم دی تقریبا دوه ویشت کاله شل کاله مرمیم
ورور جان وزن دې زیات ده که ډنګر یې
یا ډنګر یم تقریبا شپېته کیلو یا پنځه شپېته کیلو داسې شاوخوا یم
نو وظیفه دې څه ده
وظیفه مې درملتون ده
ښه دوکان ده کېږ سمه ده ورور جان زه به معلومات درکړم
او مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب دغه ورور چې اړیکه نیولې وه او وایي چې له ټکر نه وروسته ورته تکلیف پیدا شوی
ملا تیر اصلا د مختلفو فقرونه تشکیل شوی ده چې او فقرې په غاړه کې دي دولسې سینې سکې دي یا صدرې سکې پنځه یې ملا کې همداسې لاندې بیا سکروم ساحه ده دا هر فقره یو د بلې په سر باندې ایښودل شوې ده او دا په منځ کې یو ساختمان ده چې هغې ته موږ ډسک وایو دا ډسک په اصطلاح عام وایو لکه یو اشل غوندې ساختمان ده چې یو فقره د بلې فقرې باندې آزاده یو خو بلې خوا حرکت کولی شي او د هرې فقرې د جسم شاته یو یو سوری ده دغه یو یو سوری چې یو د بل په سر ایښودل کېږي ټول ته بیا یو کانال وایي کانال ورتبرال په نامه یادملا د تیز کانال چې په هغې کې خرامغز یا داسې بې تشبیه کړم لکه لوی کیبل د برق چې تیر شوی وي نو د خرامغز عصبي رشتونه مختلفو نه جوړ شوی ده چې د دماغ نه سیاله اطراف ته لاسونو او پښو ټول وجود ته وړي او همداسې دوباره سیاله دماغ ته مړی شي نو په هغه حالاتو کې چې دغه نخا په هر دلیل سره د فشار لاندې شي بیا ناروغ ته دردونه پیدا کیږي ځکه کې یو شی ډیر مهمه ده چې د هرې فقرې دوه خوا ده ښي خوا او چپ خوا ده یا یوه شعبه د عصب جدا شوې ده چې هغه خپلې ساحې ته په اصطلاح تعصیبوي یا وظیفه اجرا کوي چې هغه ساحه کې هر مشکل چې وي د هغې په وسیله سره دماغ ته خبر ورکول کیږي نو که چیرې دغه وړې شعبې د فشار لاندې راشي دا سبب د دردونو کیږي په دې ناروغانو کې که ډېر حالات زیات وي نخا د ډېر فشار لاندې وي نو په صورت کې بیا مریض ته عملیات توصیه کیږي چې خوشبختانه دا ورور وایي چې د عملیات چاره ته نه دي ویلي او د دوا په وسیله سره مې دردونه ښه کېږي ورور جانه ډېر وخت کې داسې کوپ مه کینه چې موږ فلیکشن حالت ورته وایو او دوامداره په یو حالت مه کینه لږ تغییر د وضعیت راوله ملا غاړې دې سوته د حرکات اجرا کوه چې من کله کله سپورت وایي یا فیزیوتراپی وایو دا حرکات د تا لپاره ډېر ضرور دي. او کله چې کینې په کور کې چا سره ورونو خویندو سره مجلس کوي نو څښه استواره کینه تکیه کوی چې شته او چا سره چې خبرې کوي مخامخ خبرې کوه. ځینې خلک زموږ عادت لري په کورنۍ کې خصوصاً مشران سپینګیري مجلس کې به یو ځای کې ناست یا ښي خوا یا چپ خوا ته یو بل ته به مخ ور اړولی وي تکیه به شاته کړي او مخ به بلې خوا ته اړولی وي او په ساعتونو خبرې کوي. چې په دغه صورت کې دا ډیسک زیات د فشار لاندې راځي او وروسته بیا دردونه پیدا کېږي ناروغانو ته. نو بهتره ده چې سړی مخامخ کښېني که د ضرورت په اساس ښي یا چپ خوا ته سړی مجلس کې شریکېږي د لږ وخت لپاره باید دوباره سړی خپل وضعیت ته تغییر ورکړي. یا ځینې کسان وي په کور کې مثلا تلویزیون ته ناست وي دی به مخامخ یو بل ځای ته ناست وي بیا به یې مخ ور اړولی دوامداره. دغه پوزیشن یا سیټنګ پوزیشن یا د ناستې پوزیشن بهتره ده چې سړی مخامخ همغشي ته کښېني یا مجلس ته او یا ځینو نورو وظایفو ته. په هر حال ورور جانه سپورت کوه د ملا حرکات اجزا کړه په شاوخوا نږدې ساحه کې دی هلته فیزیوتراپي کوم کلینیک نو هغو ته لاړ شه چې مساج درکړي درته ځان دې ګرم ساته او انشاءالله تعالی چې ته به ښه شي. خو یو شي ته ډېر متوجه اوسه چې ثقیله کارونه مه کوه درانده شیان مه جګوه چې دا بیا د ملا دسته نور هم تکلیف دي زیاتوي. دوکانداري چې کې یقینا په یو چوکۍ باندې کېنه دغه شیان چې جګې ډېر درانده شیان مه جګوه. او کله کله که موقع پیدا شي یو ساعت دوه ساعته یو څو قدمه پیادروي وکړه دي خوا خوا وګرځه دا به ستا لپاره ډېره موثره وي. که د دې سره سره بیا هم ښه نه شو نو بهتره چې یو ډاکټر سره په تماس کې شي چې څه دوا هم درته درکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ. یو اوریدونکو دلته په واتس اپ کې پوښتنه پریخي ده دا پوښتنه به سره واورو ډاکټر صاحب بیا به باس ورو ورو سره راټولو.
سلامونه لودین صاحب ته ډاکټر صاحب محترم او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. ډیره اړینه او ښکلی موضوع مې انتخاب کړې ده له ډاکټر صاحب محترم نه. مې پوښتنه هم ده ډاکټر صاحب کچېری مثلا یو کس لویږي لنګای لاس ملای ماتیږي یا هم موټر ټکر کېږي همداسې واقع سره مخامخ کېږي په کلیوالو سیمو کې سې څومره موږ وینو هغه مریض لملای په محل کې مشهور د شکستبند ډاکټر مشوره یاندې پلانای ګډ ماتلی هغه توردی هغه لاس باندې هغه کس رنگ رنگ ډاکټری کوي. نو آیا څومره مهمه ده چې باید جراح ډاکټر ته ورسو نه باید شکسته بند ته ورسو نه باید هغه په کلی کې سیل ځان ډاکټری کوي هغه څومره زموږ د پاره یعنی خستګونه تمامېږي او بلکې چیرته یو ګډ مات مریض ولرو هغه خو مهم مدا د سی باید جراح ډاکټر ته ورولو. نو کاغه مریض داخله ډاکټر ته ورولې ځینې کسان غفلت کوي دا څومره شکار او څومره اقدام ده. ډیر مننه.
سلامات اوسې لزابلی صاحب مننه کوي او بل اوریدونکو ښه فکر کوم. اړیکه پریس ولا تخنیکی همکار طاهر روحانی اشاره کوي چې اوریدونکو منتظر خو اړیکه پروسه یو ثانیو کې پریش و. ډاکټر صاحب لزابلی صاحب پوښتنه فکر کوم مخکې هم جواب شو پلان به کې بیا ورته جواب کوي تکرار حسن بشي ممکن ځین اوریدونکو هغه وخت کې رادیو نه وی چلانه کړی.
زابلی صاحب کی خبرې ته اشاره وکړله د ملا ماتېدل یا حادثه ترافیکي کې که کله یو څوک د ترافیکي حادثې سره مواجه کېږي یا لویږي یا په هر حالت کې ناروغانو سره باید موږ تاسې کومک وکړو. خصوصا په ترافیکي حادثاتو کې اولین کس چې هلته کومک کوي یا مرستندوی هغه اکثرا ډاکټر نه وي تربیه شوی کس نه وي نو عام خلکو سره کومک کوي. ښه به دا وي چې کله چې دا موږ د ترافیک لایسنس هم ورکوي د دغو سره د بیړنیو مرستو یو کورس هم په دې ډریورو باندې ولوستل شي ځکه همیشه ډریور د حادثې ترافیک سره په خپله مواجه کېږي هم بیا د ځان سره کومک کولی شي او هم د یو بل چا سره هم دوی کومک کولی شي. که چېرې د ملا ماتېدل یا د لاس یا پښو ماتېدل وي نو د یوه تخته یو چیش سره موږ باید هغه وتړو ډېر حرکات ورنکړو. یا یو ناروغ چې په ترافیکي حادثه کې ژوبل شوی وي بې اختیار هر طرف باید ناروغ موږ کش نکړو. که مسلکي کسان همدا ډریور تخنیکران د هغونه باید مرسته وغواړو یا د نورو سورنۍ نه باید کومک وغواړو چې ډېر په احتیاط سره ناروغ د محل د حادثې نه راوستل شي. او ډیره ضرور ده چې کله ترافیکی پیخه کیږي دا کسان چې زخمیان دوی باید ساحې نه لږ لرې کړل شي. دا نور ډریور چې راځي ساحې ته داخلیږي نو دوی خپل وسایل باید لږ تیر کړي یو خواته او سم منظم یې پارک کړي او بیا راښکت شي د خلکو سره مرسته وکړي. په ځینو حالاتو کې یو حادثه شوي وي بیا هلته بیروبار ګڼه ګوڼه بې موجبه ډیریږي او کله کله داسې هم کیږي چې کومه بله حادثه هم تر منځ راځي. په هر صورت د شکستبند یې ویلي وو چې ځینې کسان بیا ناروغان خپل شکستبند ته وړي. ورور دا شکستبندان یا انګلیسي کې بونسیتر ورته وایي په ټوله دنیا کې تقریبا شته خو په نورو ملکونو کې دوی خاص تربیه اخیستې وي یو څه کومکونه زده کړي وي او په خپل حدودو کې هغوی مرسته کوي. متاسفانه زموږ شکستبندان چې دي محلي خلک دي دا زما خپل مینهخانه کې یو څوک راغلی او ما ته ویلي ډاکټر صاحب پیش ډاکټر نه رو پیش طبیب برو وایي دا خبره صحیح ده که غلطه ده مال دا بیخي خط خبره ده وایي تی منې مل بالکل منم. نو ما ته وایي چې خدا زموږ کلي کې هم تقریبا لس دولس کسه ما ته راوي کړي دي. بیا ما ورته وخندلې خبره ډېر نه اوږدوم مال وروره یوه ورځ ما سره روغتون ته لاړ شه یا کلینیک کښېنه سهار تر بېګا پورې زموږ د سلو نه ډېر کسان ګورو. نو ستا د ټول عمر تجربه موږ په یوه ورځ کښې خالي مل ته را سره لاړ شه کښېنه چای به هم در کړم ګوره یې چې موږ څه کوو. بیا یې ویلې چې بې شکه تجربه هم د ستاسو زیاته ده. په هر حال هغه کسان چې نیک کومک کوي دا ښه ده ځکه په اول قدم کې اکثرا عام خلک مرسته کوي خو باید د ناروغ سره ژوند یې له منځه یې نه شو او په دې کې خپله بیړني کسانو چې بیا تربیه زده کړي اول کوشش کوي چې سم تنفسي یې واز کړي که سا نه شي ویستلی خوله په خوله سا ورته ورکوي که قلبي حرکات نه وي بیا هغو سره قلبي مساج ورکوي. دا نو د یو چې د کسانو زده ده یا طبي پرسونل دغه کومکونه کولی شي چې متاسفانه عام خلک بیا په دې باندې قادر نه دي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم ماته وایي ټول عمر یې خوره زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
راځي ډاکټر صاحب چې بس ورو ورو سره راټول کو پای ته سره ورسو د پروګرام هم تقریبا شاوخوا 8 دقیقې پاتې دي. یو خو ډاکټر صاحب دغه د اډوکو په ستونزو باندې وغږېدلو دغه اډوکو ته یا د انسان د وجود برخو ته تصادفونه دي چې پیښېږي مثلا یا لویږي یا خدای مکړه ترافیکي حادثه کوي یا مثلا کومې بلې پیښې سره مخ کېږي دا بحث مو تر اوسه وکړه. ځینې په طبیعي ډول چې عمر زیاتېږي د هډوکو ستونزې ورته پیدا کېږي خصوصا په زنګنو کې مثلا زموږ او تاسو دغه سپینسرې کې وګورو اکثرا له دغو ناروغیو نه کړېږي چې عمر یې مثلا 60 نه پورته وي. څه اوسي ډاکټر صاحب مجموع کې د عمر په اوږدو کې چې هډوکي مثلا خوندي وساتو خصوصا د زړبودښت پر مهال مو هډوکي وراسته نشي یا مو د هډوکو رنځ ډېر ونه کړوي څه سپارښتنې کوئ تاسو ځوانانو ته یا هغه کسان چې همدا مهال مثلا د پښو په درد اخته دي د ملا په درد اخته دي سره له دې چې کومه پیښه نه ده ورته پیښه شوې اما طبیعتا وایي چې هډوکي مو وراسته شوي دي او د هډوکو په درد باندې اخته دي؟
سمه ده. دغه هډوکي چې کله نرمش کوي هغې ته موږ اوستیپوروز وایي. دا اوستیپوروز زیاتره په هغه میرمنو کوي چې هغوی ډېر ولادت کوي او عمر یې زیات وي یعنې مینوپوز دوره ته داخل کېږي. اکثرا په ښځو کې ډېر لیدل کېږي نسبت نارینهو ته. په هر حال نارینهو کې هم شته خو هغه نارینهو کې چې هغوی د کهولت دورت کې عمر یې زیات وي دا شی ورته پیدا کېږي او اکثریت یې کمبود د کلسیم او ویټامین دي نه پیدا کېږي ورسره. نو په دې خاطر اړیکو نرمش پیدا کوي پروټین کمیږي او ضعیفي پیدا کوي چې په لږ قوې سره اړیکې د ماتېدو سره مواجه کېږي. بل شی چې تاسو لطف وکړ د زنګنونو دردونه مو وویلې په مجموع کې د بندونو دردونه په یو د تعداد کسانو کې شته ده، خاصتا په هغه کسانو کې چې ډېر ثقیله فزیکي کارونه کوي، یعنی خپل صحت ته متوجه کېږي نه، خو همیشه دوی په ځان باندې ډېر ظلم کوي. هغو کسانو کې د زنګانه دردونه ډېر پیدا کېږي، او چې موږ ورته اوستیارترایټس وایي، دا زنګون چې ده د دې سطح چې ده دا په غضروف باندې پوښل شوې ده. غضروف په خپله یو نرم ساختمان ده، او غضروف کې رګونه نشته، اویه نشته ده، نو هغه خپل خوراکي مواد یا تغذیه چې کوي د مایع سینوویل نه ده، چې په داخل د مفاصلو کې سپینې خوی اوبه چې دي مایع سینوویل په نامه دي، د دغو نه غضروف خپله تغذیه کوي. د غضروف په کومک سره یو هډوکی په بل هډوکی چې کله موږ حرکت کوو نو هډوکی نه سولیږي، اما غضروف سطح ده چې یو تر بل سره مواجه، او اکثرا په داخل د مفاصلو کې بیا نور چلته ځینې ساختمانونه دي منیسک باندې چې هغوی هم کومک کوي چې یو هډوکی د بل سره ونه سولیږي. په هر حال هغه کسان چې ډېر زیات وخت کې کینی، یعنی بی حرکت پاتو کېږي، هغو کې ډېر دا د هډوکو نرمش یا استپوروز پیدا کېږي. دا کله طبیعي حالت وي، کله غیر طبیعي، یعنی عمومي هم کېدای شي، موضوعي هم کېدای شي. موضوعي مثلا یو مریض د خپې ماته ده، دوامدار صورت سره پلستر کېږي، نو هغه کې د عضلاتو فعالیت کمیږي ورسره، او هډوکی نرمش سره مواجه کېږي. او په جکسن کې خو بیا خاصتا دا ډیره زیاته ده، چې د دوه لپاره اکثرا ویتامین ډي او کلسیم لرونکي مواد، پروتین لرونکي مواد، ویتامین لرونکي مواد ورته توصیه کوو. خو ټولو کې ډیر زیات ضرورت د دوی لپاره تحرکت ده، چې دوی خپل حرکت وکړي، سپورت وکړي، او خپل موقعیت تغییر ورکړي. یعنی یو څه کسان دوامدار یو ځای کې کېناسته، سوري ته یا لمر ته په ساعتونو باندې همغه ځای کې ناست دي، چې دا ښه عادت نه ده. بهترین عادت دا ده چې لږ ذره حرکت وکړي. یو تعداد خویندې او ورونه چې دوی کله د میز شا کېني، دوامداره اداري مامورین دي، یا یو تعداد کمپیوټر کاران دي، هغوی په ساعتونو باندې ناست وي او ځای په ځای کار کوي، یعنی مفاصل یې په عمومي صورت سره غیر متحرک وي. نو د هغو لپاره زموږ توصیه دا ده چې هر ساعت یا دو ساعت بعد په خپل دفتر کې، شعبه کې، اتاق کې جکسي یو څو قدمه وګرځي، او د تنبلي عادت وانه خلي. حتی په ځینو مواردو کې د اوسنۍ زمانه کې اکثرا تلویزیونونه یا ایر کنډیشن یا بعضې ګروپونه چې دا د ریموت کنټرول په وسیله سره کنټرول کېږي، ځینې د اورتوپیدي متخصصین بیا توصیه کوي چې دا باید نه وي په کور کې، که یو تلویزیون موږ روښانه کوو باید په خپله ورشو چالان یې کړو، بیرته یې ګل کړو، یا همدغسې ایر کنډیشن، ځینې شیان چې ضرور نه چې همیشه موږ د ریموټ کنټرول نه کار واخلو. ښه کار به دی چې سړی په خپله متحرکه وي او سپورت وکړي، دا بهترین کار ده.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب. فقط په یوه دقیقه کې، هغه کوم خواړه چې د هډوکو د تقویت لپاره مهم دي او د هډوکو په قوي ساتلو کې رول لري، هغه هم ډاکټر صاحب نمونه واخلئ، ځکه د اوریدونکو دغه د خوړو پوښتنه به هم حل سي، بیا به بحث سره پای ته ورسو.
سمه ده. بهترین خواړه چې دي، شیدې دي، مستې دي، هګۍ ده، پنیر ده، کرت چې دي، دا بهترین شی ده. یو شی ډېر ضرور ده، ماهي غوښه هم په مجموع کې، غوښه هم مواد لري، او د ماهي غوښه هم ډېره ویټامین ډي ځان سره لري، او بهتره ده چې هر وخت د هغې څخه استفاده وشي. چې په تعصب سره ځینې کسان چې هډوکی ماتې یا ضربه لیدلي، هغوی بیا ځان ته پرهیز جوړوي، د ماهي غوښه نه خوري، وایي ما ته نقص کوي، په داسې حال کې چې هغه هیڅ نوه نقص نه ورته کوي. په همدې حالت کې هر نوه مېوې چې دوی په اختیار کې، د هغو نه باید استفاده وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره ډیره مننه. سلامت او صحیح اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه، له تخنیکی همکار طاهر روخانه هم مننه چې په دې پروګرام کې موږ له اوریدونکو سره رخ کړو. کور ودان روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلمه د هډوکو له متخصص ډاکټر خلیل الله هوتخیل صاحب نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه. په راتلونکي ساعت کې همدا بس په دریجه به وړاندې کیږي. کوربه زموږ همکار سلطان محمد سرور دی.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.